라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم د سهار و بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مچلی اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1390 هجری لمریز کال د جوزا 28 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون له 11 سره برابر ده. دغه ورځ نن د روژې د مبارک میاشت شپږویشتمه ورځ ده. د دې نیم ساعت خپرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. شانگهای سازمان د سیمې د پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله مهمه بولی او د دې سازمان او د افغان حکومت ترمنځ د تماس یوه ډله هم جوړه شوه. د سولې اړې شورا پلان لري چې دوربند په ورځو کې له طالبانو سره د خبرو لپاره هغو سیمو ته لسګونه ځوانان واستوي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې دي. په دې خبري مجله کې د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو جزئیات هم اورئ، خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره اوربند سبا پیلېږي. د افغانستان حکومت او شنګهای سازمان ترمنځ د تماس ډله رامنځته شوه او د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران په سنگاپور کې دي او سبا له یو بل سره ویني. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره اوربند سبا پیلېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ اعلان وکړ چې د روسیې له 28مې چې د جون له 12مې سره برابره ده اوربند پیلېږي. د اوربند به له سبا پیل او د اختر تر 15مې به دوام وکړي چې د جون 19مه به وي. له دې اوربنده په نړیواله سطحه تود هرکلی شوی دی او پرون د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې هم د افغانستان او سیمې لپاره یو ښه خبر وبلل شو. وسلوالو طالبانو بیا د حکومت د اوربند په ځواب کې د اختر په درې ورځو کې په اوربند موافقه کړې ده. د افغانستان حکومت او شنګهای سازمان ترمنځ د تماس ډله رامنځته شوه. د افغانستان جمهوري ریاست پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د دې ډلې د رامنځته کېدو تړون پرون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا لاسلیک شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شنګهای سازمان په سرمشریزه کې د دې ډلې په رامنځته کېدو خوښي څرګنده کړه.
I'm pleased on the agreement. Honestly,
Afghanistan contact. د همکاري سازمان افغانستان ترمنځ د تماس ډلې پر وانسته کېدو خوښیم او په دې برخه کې د همکاري او د پراختیا په تمه يم. افغانستان له جغرافیي پلوه د آسیا د زړه او د تاریخي اړخه د هند ټاپو وزمه د دروازې په توګه چمتو دی چې د آسیا د څلورلاري په حیث عمل وکړي. افغانستان د شنګهای سازمان څارونکی دی، خو د دې سازمان له ګڼو اصلي غړو سره یې د سیمې په کچه د ټاپي او کاسا هزار په څیر لوی پروژې پیل کړي دي. د پروان ولایت د شینواری ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو پرون د یو دیني عالم د وشنې په عکس العمل کې مظاهره وکړه. دوی وویل چې سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلې چې د شینواری ولسوالۍ د یوې سیمه ییزې شورا د رئیس مولوي عبدالرحیم د وژنې عاملان ونیسي. یو مظاهره چی عبدالروف زاهد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
قتل جناب مولوی صاحب بزرگوار شهید قتل از طرف جناح مخالف نشد، چون به هیچ چیزی هیچ مشکلی با جناح نداشته. حکومت باید معلوم بکنه.
مزهره چانو د غربند چاریکار لوی لارحم د وو ساتون لپاره تړلې وه. اخوا د شینواری ولسوالۍ امنی قومندان حسین شاه مقصودی ازادي راډیو ته ویل چې پولیس د پیښې څېړنه پیل کړې ده. مولوی عبدالرحیم اوړمشپه په شینواری ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا ووشل شو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په سنگاپور کې دی او سبا سره ګوري. ټرمپ او کیم پرون سنگاپور ته رسیدلي دي. دغو مشرانو د دنیا په سینتوسال ټاپو کې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو برحاله ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره ګوري. دواړه مشران په جلا جلا مراسمو کې د سنگاپور په پای لابار هوایي ډګر کې د سنگاپور د بهرنیو چارو د وزیر ویوان بالاکرشنان لخوا له هرکلی سره مخ شول. کیم د سنگاپور له صدر اعظم لی حسین لونګ سره په لیدنه کې د هغه په خبره د دې تاریخي جلسې د چمتووالي لپاره د سنگاپور د کارونو ستاینه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو او د شمالي کوریا په اټومي پروګرام خبرې کوي. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ډله وایي چې په څو وروستیو ورځو کې د عراق په پولو کې له سخت دریځو سره سختې جګړې کړې دي. په دې جګړو کې د مرګ ژوبلو د اوښتو خبر هم تایید شوی دی. د سپاه د مځکنیو پوځیانو قمندان جنرال محمد پاکپور ویلي چې په څو ورځو کې په لویدیځ او شمال ختیځو پولو کې د انقلاب ضد جنایتکارانو، تروریستانو د تحرکاتو شاهدانو چې هدف یې د ژور نفوذ پیدا کول و. سپاهی پاسداران ډله ډېر کله د تروریست کلمه هغو سخت دریځو سنیانو ته کاروي چې د ایران د شیعه رژیم پر ضد جنګیږي. او په عراق کې د پارلماني ټاکنو د رای پاڼو تر ټولو لوی ګودام اور اخیستی دی. په بغداد کې دا ګودام د ډکو شوو رایو پاڼو لپاره ځانګړی و چې تمه و بیا وشمیرل شي. دا لا نه ده معلومه چې په دې ګودام کې د اور لګېدنې علت څه و. په دې ګودام کې څه باندې 2 میلیونه رایې ساتل کېدي. د عراق د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویل چې ډېر صندوقونه ژغورل شوي، خو د بغداد د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې د رایو پاڼو ټول صندوقونه سوځېدلي دي. د عراق د پارلمان اوسنی رئیس سلیم الجبوري چې د کار موده ختمه شوې ده، د دې عمدي اور لګېدنې په سبب باید وویل چې د دې عمدي اور لګېدنې په سبب باید له سره رای اچونه وشي. جبوري د مئ په 12مه هغه وخت خپله څوکۍ له لاسه ورکړه چې د وتلي شیعه ملا مقتدا صدر په مشرۍ ائتلاف انتخابات وګټل. په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعاو پر اساس پارلمان د جون په 6مه امر وکړ چې 10 میلیونه رای باید له سره وشمیرل شي. تاسو د ازادي راډیو سهرنۍ خبرې مجله اورئ. د شانګهای د همکاري سازمان په افغانستان کې موقت او د څو ورځو اور بند وستای او د غراز د افغانستان او د دې سازمان ترمنځ د اتصال او پرمختګ لپاره یو ډله هم جوړه شوه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي پلان لري چې د اختر په ورځو کې چې اورمن پکې عملي کیږي هغو سیمو ته ځوانان وستوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
د ټول افغانستان په کچه باندې 15-16 پورې ځوانان دا به دي انشاءالله ولزیز هلمند ته مسمداس به روزګان ته صحو ته چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دي.
د رواني خبري مجلې په پای کې د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د مالی وزارت وی افغان حکومت چمن دی چې د 2040 میلادي کال تر پایه پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی تمویل په خپل غاړه واخلي. د نړۍ مطبوعات هم لولو او د غراز د نورو راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې د جی او یا وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې جزئیات در سره شریکو. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
په نېشنل ګراوند کې مې چې موږ ته یو ټیم 250 منډه ټارګټ راکړو، هغه کې 123 نه ټول منډه ما وکړې.
ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د سیمه ایز اتصال او پرمختګ لپاره د افغانستان سوله مهمه وبلل شوه. دا خبره د افغانستان جمهوري ریاست د شنګهای سازمان تر سرمشریزي وروسته وکړه. جمهوري ریاست وایي د سرمشریزي ګډونوالو پرون د افغانستان د حکومت لخوا اوربن چې سبا پیلېږي هم ستایل دي. د شنګهای سازمان سرمشریزه پرون او وړم ورځ د چین په قربتوب وشوه. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
ارګ مڼۍ وایي د شانګهای سازمان غړیو هیوادونو د افغان حکومت د سولې له پلانونو ملاتړ وکړ. په یو بیان کې چې د افغانستان جمهوري ریاست خپور کړی، راغلی د چین ولسمشر شي جن پینګ له طالبانو سره د افغان حکومت موقتی اوربند وستایي. ولسمشر شي د شانګهای تر سرمشریزي وروسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په جلال لیدنه کې هم ویلي چې د شانګهای غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره بشپړ تعهد لري او د اوربند مسله د افغانستان او سیمې لپاره یو ښه خبر ده. افغان ولسمشر اعلان کړی چې د روژې له وشتمه بعد اختر تر 15 افغان پوځیان په وسلوالو طالبانو برید نکوي او اوربان بوي. په سیمه کې د افغانستان دی لوی او نږدې متحد هیواد هند صدر اعظم نریندرا مودي د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ باله او د سولې په هدف د افغان ولسمشر له پیل شوی نوښتې ملاتړ وکړ. ښاغلی مودي د شانګهای سرمشریزي ګډونوال په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره همکاري ته وهڅول.
افغانستان کې ستیتی
افغانستان د تروریزم او افراطیت د اغیزو یو خواشینونکې بیلګه ده. زه هیله کوم کوم لوی نوښت چې ولسمشر غنی د سولې په لوري پیل کړی د ټولو لخوا ورته درناوی وشي.
اوس بھاونا کا سمان سبھی پکش کریں گے.
صدر اعظم مودی ډاډ څرګند کړ چې د شانګهای او افغانستان ترمنځ پرامنځته شوی تماس ډله کې به هند د افغانستان لپاره د یو باوري ملګري په توګه بشپړې همکاري ته چمتو وي. که څه هم افغانستان د شانګهای سازمان بشپړ غړیتوب نه لري، خو د جمهوری ریاست د بیان لمخې د سرمشریزې ګډونوالو په یوه خوله د افغانستان د سولې پروسې او اوربند ملاتړ وکړ او د سیمه ییز اتصال او پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله مهمه وبلله. د افغانستان اوربند او د سولې هڅو ته په داسې حال کې د شانګهای په سرمشریزه کې اشاره وشو چې دا هیواد په وروستیو څو میاشتو کې خونړیو پیښو او پراخو بریدونو شاهد پاتې شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې پرمختګونو ته اشاره وکړه، خو وی ویل په هر قدم کې د تروریزم او مخدره موادو په څیر دوه لوی خنډونه د افغانستان په وړاندې پراته دي.
The twin evils of terrorism and narcotics must therefore be confronted coherently.
د تروریزم او مخدره موادو له غبرګو شیطانانو سره باید منسجمه، هر اړخیزه او همغږي مقابله وشي. د دې بهیر د رامنځته کولو لپاره باید لمړی کار د سیمه ییز همکارۍ او اتصال د بستر په توګه د افغانستان د بریا په خاطر همکاري وي، او ورپسې د شانګهای له مزایاو په ګټه اخیستنې د اړتیا وړ عملي پلانونه جوړ شي. ښاغلی غنی د هغو ټولو هیوادونو له همکارۍ او هڅو ستاینه وکړه چې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان له نوښتونو ملاتړ کوي او د سیمه ییز اجماع په رامنځته کولو کې مرسته کړې ده. د افغانستان ولسمشر همدارس د افغانستان او شانګهای سازمان ترمنځ د تماس ډلې په رامنځته کېدو خوښي وښوده او د همکاریو د پراختیا هیله وکړه. د شانګهای سازمان سرمشریزه د چین په چینګداو ښار کې د جون په 9 او 10 وشوه او تر ډیره سیمه ییز اقتصادي مسایل او پرمختګونه وڅیړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزه پرون د سیمه ییز اتصال او پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات مهم وبلل. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. افغانستان د سولې علي شورا یو سلاکار وی له طالبانو سره د اوربند پر مهال به هغو سیمو ته یو شمیر خلک د خبرو لپاره ولاړ شي چې طالبان پکې موجود دي. د سولې شورا سلاکار عزیز الله فضلی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. له خاغلی فضلی سره سفی الله ستنګزی مرکه کړې او له طالبانو سره د خبرو د هڅو په اړه له هغه پوښتنه کړې ده.
د سولې د شورا مسولیت هم دغه دی چې تاسو په اخر کې وګورئ په ټولو ولایتو کې په زونونو کې د افغانستان په غټو غټو شهرونو کې د علماو، د ځوانانو، د سپینږرو، د جدي مشرانو مختلفې غونډې جوړې شوي دي د دغه لپاره چې بالاخره جنګ پای پیدا کړي او یو واقعاً هم یو د سولې فضا حاکمه شي. سره د دې به ټول افغانان که په سولې په شورا کې مسؤلیت لري که نه لري، د ټولو دغه یو ارزو ده. نو موږ هم دغسې یو حرکت انشاءالله ولازیز د اختر په دوهمه ورځ به د ټول افغانستان په کچه باندې د 1500 پورې ځوانان، هغه ځوانان چې هغه نه دولت کې مسؤلیتونه لري او نه د نړیوالو سره، نه د بل چا سره، یو آزاد مستقل افغانان وي، دا به دي ان شاء الله ولعزیز هلمند ته مساکلات همداسې به روزګان ته دي، هغه ساحو ته چې د طالبانو در وکمنی لاندې دي، د دوی د رهبرانو او مشرانو سره وکشنی خبرې به وسره کوي چې ویل اخره د څه وخت پورې جنگ او فرصه باندې جنگ. نو ان شاء الله ولادي په دې ټول مسایل باندې به خبرې وسره کو او د دې د خواته مو مثبت جواب درلاسه کړی دی. روی چې همیشه مو دغه شي منځګر افغانان لپاره لا خلاص ده، خلای دی راوي هر څه به دراسي.
یعنی د تاسو ته مسو نشته، دوی ویلي دي چې تاسو راشه او موږ بل تاسو سره خبرې وکړو. تازه
بالکل بالکل دوی سره مو تماسونه نیولې دي مختلف منګورو د خواته، البته د دولت او د بل رسمیتونو بغیر د یو دریمګری افغانان په صفت باندې او دغه هیواد دغه ټولنې ځوانان په همکاري سره د دې سره تماسونه نیول چې دوی مثبت جواب ورکوي چې بالکل راسي سره کېږي، تاسو سره مشکل نه لرو، خو څنګه لري چې کولای شي چې بالاخره د افغانستان د مشکل د حل لپاره دوازده ستاسو لپاره خلاص شي. دا یو غټه خبره ده، یو مثبت حرکت دی او ان شاء الله ولادي دغه حرکت پر رڼا کې به نور هم دغه جیرانونه پیل کړي چې بالاخره دغه افغانان یو بل ته لاس سره ورکړي او د دغه خپل څلور کلنې جګړې ته د پایتخت کې شو یو بل ته د ورورګلوي لاس ورکړ.
په راپور کې په وامریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا پلان لري چې د اوربند په ورځو کې هغه سیمو ته چې د طالبانو په کنټرول کې دي د خبرو لپاره یو شمېر ځوانان واستوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو هم په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. احمد تکل ورته کتنه کړې ده.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلانونو ته اشاره کوي او لیکي ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د طالبانو په وړاندې چې کابل او واشنگټن له هغو سره د سولې لپاره هڅه کوي موقت اوربند اعلان کړ. خو ورځپاڼه زیاتوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې چې په نړۍ کې د یوې ډېرې توندلارې ډلې په توګه پیژندل کیږي د افغان او امریکایي ځواکونو عملیات دوام لري. وال سټریټ جورنال لیکي افغان کمانډو او د امریکا سپیشل فورس ځواکونو د ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد چې د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د وسلوالو شمیر تخمینا د 1500 او 2000 ترمنځ دی پوځي عملیات پیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې داعش غواړي دیبالا ولسوالۍ د خپلو فعالیتونو په مرکز بدله کړي. ورځپاڼه د دیبالا د ولسوال رضوان الله بشرمل له قوله لیکي چې نوموړی وایي دا ډله به په دیبالا کې له منځه یوړل شي. بشرمل وال سټریټ جورنال ته ویلي دي چې داعش د دې غرنۍ سیمې یوه کوچنۍ برخه نیولې ده خو دا سیمې به هم د دې ډلې له ولکې آزادې او د داعش ویروس به له منځه یوړل شي. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان حیرانوونکی او ناڅاپي بللی او په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند ومنه خو په خپله خبرپاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې ډېره بهرني ځواکونه به له دې اوربند څخه مستثنا وي او د هغو پر ضد د دوی عملیات به دوام وکړي. انډیپندنت د مطلب په دوام د اوربند په اړه د طالبانو د خبرپاڼې د هغه ټکی یادونه کوي چې طالبان وایي دوی به د مقابل لوري د حملو په وړاندې خپل دفاع ته دوام ورکړي. انډیپندنت د یو اروپایي ډیپلوماټ له قوله لیکي چې نوموړی وایي د اوربند په دریو ورځو کې به معلومه شي چې د طالبانو یووالی څومره دی. د ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي دي چې که د طالبانو بېلابېلې ډلې اوربند ونه مني نو جګړه ښایي دوام وکړي.
تاسو زموږ خګله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د مالی وزارت وی افغان حکومت ژمن دی چې د 2040 میلادي کال تر پایه پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی تمویل په خپل غاړه واخلي. د دې وزارت مرستیال خالد پاینده د یکشنبې پر سپولس مشري ماڼۍ کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د مالی تمویل څارنې او همغږۍ ګډ بورډ ته وویل چې افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مالی تمویل ترڅنګ د دې ځواکونو ظرفیت لوړونې او پیاوړتیا ته هم جدي پاملرنه کوي. بلخوا دفاع وزارت هیله مندي ښیي چې افغانستان تر 2040 میلادي کاله پورې ځان پر ځان بسیا شي او وتوانېږي چې دفاعي او امنیتي ځواکونه تمویل کړي. په دې اړه تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د 2040 میلادي کال تر پایه پورې په دفاعي او امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو ترڅنګ د دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی لګښت هم په غاړه واخلي. د دغه وزارت مرستیال خالد پاینده د یکشنبه پر ورځ په ولسمشۍ ماڼۍ کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د مالی تمویل څارنې او همغږۍ ګډ بورډ ناستې ته وویل چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړونه او ترمنځ همغږي رامنځته کول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د شیکاګو په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د ژمنې مطابق افغان حکومت ژمن دی چې د 2040 میلادي کال تر پایه پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لګښت او مالی تمویل په غاړه واخلي. دا شان حکومت د دفاعي او امنیتي ځواکونو ظرفیت لوړونې، اداري فساد سره د مبارزې او د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ په برخه کې د ډېرې ونډې اخیستنې لپاره هڅه کوي. د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د مالی تمویل سارنې او همغږۍ ګډ بورډ له سمناسته کې د 15 هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون کړو چې هدف یې د افغانستان په دفاعي امنیتي ارګانونو کې د شته ستونزو او پرمختګونو ارزونه ده. دغه ناسته په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل ترسره کیږي چې له مخې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز او د مرستو په اړه پریکړه کیږي. د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د مالی تمویل سارنې او همغږۍ د ګډ بورډ مشر جیوفری وان لیون یادې ناستې ته وویل چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګرونو کې د تروریستانو په وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی او په بریالي توګه پر مخ روان دي. ښاغلی لیون په افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو کې شفافیت او همغږي مهمه وبلله او له افغان حکومت نه وغوښتل چې دې برخې ته پاملرنه لا ډېره کړي. بلخوا د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي د ناټو د غړو هیوادونو د سرمشرانو په غونډه کې چې ټاکل شوی د روان میلادي کال په جولای میاشت کې وشي د ناټو غړي هیوادونه به موافقه وکړي چې له افغان ځواکونو سره له 2000 نه تر 2023 میلادي کلونو پورې د مرستو ژمنې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش هیلمن دی چې افغان حکومت وتوانېږي د ځان بسیاینې له لارې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې افغان دفاعي امنیتي ځواکونه تمویل کړي. دا وایي موږ هیله لرو چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او افغانستان وتوانېږي په اقتصادي او سیاسي لحاظ په ځان بسیا شي او وتوانېږي چې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه اکمال کړي. او اوس مهال د افغانستان دفاعي ځواکونه د ناټو او امریکا لخوا تمویل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې ویلي وو چې تر 2023 میلادي کال پورې حکومت هڅه کوي چې کورنی عواید لږ تر لږه 8 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي او دغه هیواد له امنیتي او اقتصادي پلوه ځان بسیاینې ته ورسوي.
د واسل وسال پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د مالی وزارت او افغان حکومت ژمن دی چې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو مالی تمویل پر غاړه واخلي.
بو سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی رادیو سره وسی او ترنو روزر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. له امریکا پرته د جی و یا وستر صنعتي هیوادونو مشرانو ویلي دي چې د سرمشریزې ګډې اعلامیې ته ژمن دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جی و د سرمشریزې له هغې ګډې اعلامیې و چې مخکې منلې وه. جرمني وایي دا ډېره مهمه ده چې اروپایان د یو بل تر څنګ وي. د فرانسې جمهوري ریاست هم ویلي دي چې پاریس د جی و له اعلامیې ملاتړ کوي. سفیولا ستانکزی په رپورټ برابر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې د وسترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو د ناسمو څرګندونو په خاطر خپلو استازو ته ویلي چې له ګډې اعلامیې ملاتړ ونه کړي. ټرمپ په داسې حال کې دا خبره کړې چې د کاناډا صدر اعظم ویلي په ګډې اعلامیې د وسترو صنعتي هیوادونو جیوو ټولو غړیو موافقه کړې ده. ټرمپ دا ونه ویل چې د ترودو کومې څرګندونې ناسمې وې. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو دفتر بیا په یو بیان کې ویلي چې هغه په سرمشریزه کې داسې څه نه دي ویلي چې مخکې له ټرمپ سره یا په عمومي یا خصوصي ناستو کې نوي مطرح کړي. ترودو د جیو تر سرمشریزې وروسته د کاناډا په لامل بی ښار کې یوې غونډې ته وویل ویلی شم موږ ونتوانېدو چې د سوداګرۍ په اړه د ولسمشر ټرمپ دریځ په بشپړه توګه بدل کړو. هغه څه چې وایي تل یې ویلي دي. د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په ګډه اعلامیه کې د نویو تجارتي همکاریو په اړتیا، د روسیې په وړاندې د نوي دریځ او د ایران د اټومي پروګرام د بندولو په اهمیت ټینګار شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په جی او سرمشریزه کې نرم چلند درلود، خو کله چې زه خبري کنفرانس ته روان شوم سمدستی وویل د امریکا تعرفې توهینونکي دي، کمزوري او غیر صادقانه دي. زموږ تعرفې په کاناډا کې د لبنیاتو د 210% تولیداتو جواب ده. ترامپ دا هم لیکلي ما خپل استاد وغوښتل چې د سرمشریزې له اعلامیې ملاتړ ونه کړي ځکه موږ د امریکا په بازار کې د موټرو په تولیداتو د لوړو تعرفو شاهدان یو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس په یو ټویټ کې ظاهرا د ترامپ د ټویټ جواب ویلی او لیکلي دي چې په یو لږ خوشینونکي ټویټ سره کولای شي سمدستی باور له منځه یوسي. هغه ویلي دا ډیره مهمه ده څو اروپایان د یو بل تر څنګ وي او خپلې اړیکې له پخوا لا غښتلې کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست یو چارواکي هم ویلي چې پاریس د وسترو صنعتي هیوادونو له ګډې اعلامیې ملاتړ کوي او څوک چې د سرمشریزې له ژمنو وځي د ده په خبره خپله ناغېړي په ډاګه کوي. د دغه فرانسوي چارواکي په خبره نړیوالې همکارۍ په غوسې نه شي تکیه کېدلی. خو د ټرمپ اقتصادي سلاکار لاری کودلو بیا سی این این ته ویلي د کاناډا صدر اعظم ترودو موږ له شا په خنجر ووهلو. د جی او یا وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د کاناډا په کیوبک کې د جمعې او شنبې په ورځ وشوه. جی او صنعتي هیوادونه کاناډا، فرانسا، امریکا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا دي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 او اف ایم 100.5 څپه په کابل او لوی ښارونو او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو پر وبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم زموږ خپرونه د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په مستقیم ډول واورئ. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د حکومت لخوا وسلوالو طالبانو سره اوربند سبا پیلېږي. طالبانو بیا د حکومت د اوربند په ځواب کې د اختر په 3 ورځو کې په اوربند موافقه کړې ده. د افغانستان حکومت او د شانګهای د همکاري سازمان ترمنځ د تماس ډله رامنځته شوه. دا پریکړه پرون د شانګهای سازمان په سرمشري ځکه چې په چین کې وشوه وشوله. د پرون ولایت د شینواري ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو پرون د یو دیني عالم د وژنې په عکس العمل کې مظاهره وکړه. د پروان چارواکو ویلي دي چې د دغه عالم د وژونکو د نیولو لپاره پلټنې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په سنگاپور کې دي او دواړه له یو بل سره سبا ویني. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ډله وایي چې په 4 ورځو کې د عراق په پولو کې له سختدریزو سره سختې جګړې کړې دي. او په عراق کې د پارلماني انتخاباتو د رایو پاڼو د تر ټولو لوی ګودام اور اخیستی دی. په بغداد کې دا ګودام د ډکو شو رایو پاڼو لپاره ځانګړی و چې تمه وه بیا وشمیرل شي. په ګودام کې شاوخوا 2 میلیونه د رایو پاڼو وې. او اوس هم د ژوند رنګونه خبرېږي.
دا ژوند رنگونه
تاریخ مر خیلی ما د نندار څخه فعلا په کابل کې ژوند کوم او اوس هم د نیکست فارما کې منیجر یم. او کرکټ تقریبا ما شپږ وکاله کرکټ وکم. هغه ټیم کې په افغانستان کې یو اکیډمي و چې په اولمپیک کې و. او اکیډمي اولمپیک پورې تړل شوی و. نو هلته مونږ کرکټ کوو. هلته مونږ سره ډیر ځوانان ول او مونږ خپل ډیر هڅې کولې. دا ټول علاقام سره مونږ لوبې کولې. مګم هغه وخت کې ډیره زیاته خواري ویستله. ډیر زیار مې ایستو. ما نه ډیر مخکې نور پلیرانو چې هغوی ډیر کمې سینچریانې لر اوږدلې. هغې نه بعد چې زه راغلم په 1 کال کې 2 کالو کې ما ډیر زیات سینچریانې وهلې. خلکو زه ډیر زیات تشویق کولم. نو ما په ډیرو ګراونډونو کې په نیشنل ګراونډ کې مې چې مونږ ته یو ټیم 258 منډې ټارګیټ راکړو. هغې کې 123 نټ آؤټ منډې ما وکړې.
نو دومره خېلو ویدې چې کړې دي 19 کلنو ملي ټیم کې یا په نورو ملي لوبډلو کې دې هم لوبه کړې کنه؟
4 ډیم ایم کړو. هغه وخت کې مونږ فل ممبرشپ نه واغسته.
سکورم
تی نه کېدل. مګم هغوی زورور ول. هغوی ته بیا هم چانس ورکو.
اوس هم کرکټ کوي کنه؟
نه اوس کرکټ مې بس کړی ده. نور نه کوم کرکټ. نو بیا هم زمونږ یو څو دوستان دي. هغوی چې نه باید که نور ورځ بیکار نه ته نه جمعې ورځ باید مونږ سره لوبه وکړي. نو تر اوسه خو مې ورسره نه ده کړی. امید لرم چې بیخي دا کرکټ بیخي پرېږدم ځکه نو زړه مې ډېر زیات مات شوی ده تینا. نو خلکو اوس هم ما ډېر زیات تشویقي. هغه پلیران چې ما نه مخکې کرکټ کو هغوی تقریبا 100 ورځې مخکې مې ولیدل. ما ته ویل چې ولې کرکټ کې بیخي نه ښکاري. ما ورته ویل چې والا داسې زړه مات شو. نو واستې او دا کارونه چې پیسې اقتصاد خني نه کیږي.
د خپل لوبیز ژوند پاړه کله راته وغږیږي ځینې جالبې کیسې راته وکړي.
په رقیب ګراوند کې یو ورځ مونږ میچ و. ډېر ما ته جالب و. نو ډېر زیات خندا هم راله چون د خفه کېدو ځای و خو ما ته ډېره خندا راله. یو ورځ مونږ ون ډے میچ و. نو هغې کې ما نه نوی منډې کړې وې. نو ما ته یو بالر بال کو خم پام چې سلپ ته کس ودرو. نو خم ورته کتلم. نو ما بیا هم سلپ ته کیچ ورکو. نو په نه نوی رنز زوټ شوم. ډیره خندار اله. ما ته ډیره زیاته جالبه و.
مننه کمې موسی.
ډیره زیاته مننه کوم.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ایم 100.5 صفه په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره